السلام علیکم اوستړی مشه د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې درته زم علي حامد ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د حکومتي او طالبانو لخوا د نومول شو کمیټو ترمنځ ځامن مذاکرات او دغه خبرو اترو پاړه د افغانستان د سولې د عالی شورا رد عمل د پاکستان د بارنو چارو وزارت د ونیزې خبرې هونډې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د افغان میشتو کډوالو سیمو په حق لدی وي غیر سرکاري ادارې رپورټ او په تیرا کې د کډوالو د غوښتنو ترڅنګ بنور رپورټونه واوري. اول د دې ساعت تازه خبرونه زموږ همکار پامیر ساحل تاسو ته دروړو.
لومړی د مشال رادیو خبری سره ټکی افغانستان په پاکستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی غونډه هرکلای کړی دی. امریکا د لشکر جنگوي وسلوال ډلې یو مشر ملک اسحاق نړیوال ترهګر ګرځول دی او په سوچي کې نن د ژمی اولمپیک لوبې پرانستل کیږي. مشپړ خبرونه د افغانستان سولې عالی شورا په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ شویو خبرو هرکلی کړی دی. بیګاله مشال رادیو سره د خبرو پر وخت د سولې شورا ویاند شاهزاده شاهد وویل دای پر افغان او طالبانو هم غږ کوي چې له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي.
په پاکستان کې د دغې لارې سوله راځي موږ ورته په مثبت نظر ګورو او په عین حال کې په خپلو طالبانو باندې غږ کوو چې باید تاسو هم د دې نه یو ښه درس واخلئ او یو جرات وکړئ او افغانستان د حکومت سره او د سولې عالي شورا سره د خبرو امادګي وښیوئ.
تیره ورځ په لومړي ځل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان په استازیتوب د جوړو کمیټیو غړو له یو بل سره ولیدل او دا پریکړه وشوه چې د سولې خبرې به د پاکستان له اساسي قانون یا آئین سره سمې پر مخ ځي. پاکستان وایي امریکا ته د بی پیلوټ الوتکو بریدونو په بشپړه توګه د ختمولو ویل دي. دا خبره پرون د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. تسنیم اسلم وویل د پاکستان او ایران ګیس پایپ په تړون کې ځنې خنډونه دي خو د دې خنډونو وضاحت یې ونه کړ. په کوټه کې د کډوالو لقبلا پر سیمو د اغیز ادارې راها ویل دي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان هغه سیمې چې پکې افغان کډوال وو سي تر پخوا زیاتې متاثر شوې دي. دا خبره د راها چلوونکو پرون په کوټه کې د خپل رپورت خپراوي پر وخت وی غونډه توکړه. خو تر غونډې وروسته د بلوچستان صوبایي وزیر حامد خان څخزي له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل دا د نړۍ ذمہواري ده چې افغانستان به جوړوي.
راہا پنام یا پہر نام مشت کومک را کئی اغب مش امداد نہ بولو اغد دوی فرض دی دی پکار دی افغانستان پ دی جنگ کی دوی تباہ کی وہ دوی جمواری دے جوڑی بی.
راہا پ خپل رپورٹ کی وای پ ہا غسیمو کی چھ افغان کڑوال پراتی دی ہلتا د ٹولو وسیدن کو ستون زے دو چند زیاتی شوی دی. امریکا تیره ورځ په پاکستان کې د لشکر جنگوي وسلوال ډلې لبانیانو یو هغه نړیوال ترهګر ګرځولی دی. د ملک اسحاق پر ضد د دې امر معنی دا ده چې امریکایي وګړي او هلته اوسیدونکي وسله هغه سره کاروبار نشي کولی. له دې سره په امریکا کې د هغه ټول جایداد او شتمنۍ او یا هغه شتمنۍ چې د امریکایانو په واک یا اختیار کې دي کنګل شوي دي. د یو بل بیان تر مخه امریکا پرون د لشکر جنگوي وسلوال ډلې د بهرني ترهګر سازمان په توګه نومول برقرار وساتل او وی ویل چې دا ډله په وسلوالو او بمی حملو کې ځانګړتیا لري. په بیان کې راغلی دی لشکر جنگوي ډلې په پاکستان کې د اهل تشیع مشرانو وژنې پړه منلې ده. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. نن د روسیې په سوچي کې د ژمنیو اولمپیک لوبې په رسمي ډول په داسې حالت کې پرانستل کیږي چې د کوربه هیواد د واورې زغل ډلې تیره ورځ د خپلو مینوالو احساسات وپارول ځکه چې دې ډلې د وړتیا په پړاو کې لومړی مقام ترلاسه کړ. نن په دې ترڅ کې نورې سیالۍ نه کیږي. نن ټوله توجه البته د لوبو د پرانیستو غونډې ته ده چې پکې به د ولسمشر روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګډون کوي او داسې رپورټونه هم دي چې د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ به هم هلته ورځي او هلته به له ولادیمیر پوتین سره ګوري. د رپورټونو تر مخې په دې غونډه کې به نڅا کیږي، د مصنوعي واورې جوړول او د اوانت ګارډ هنر ننداره به ښودل کیږي. روسي سکیټ کوونکو تاتیانا ولاسوژر او ماکسیم ترانکوف پرون پر لومړی ورځ د وړتیا په پړاو کې د لومړي ځای په ترلاسه کولو نندارچیان خوشاله کړل. اوکراینی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ کیف ته ورغلی دی او هلته وبخی اوکرایني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ کیف ته ورغلی امریکایي استازي ته ویلي دي چې لا اپوزیشن سره خبرو ته تیار دی. نوموړي 13 ورځ د امریکا د بهرنیو چارو لمرستیالي وزیر ویکتوریا نولند سره د لیدو پر وخت دا هم ویل چې د اساسي قانون د اصلاحاتو په حق کې دی. آئینی اصلاحات د اروپایي ټولنې پلوي او مظاهره کوونکو له مهمو غوښتنو دي. خو له دې سره سره یانوکوویچ نولند ته وویل په آئین کې بدلون باید په قانوني ډول وشي. تر دې مخکې نولند پرون د اوکراین د اپوزیشن له مشرانو سروړی دل چې د حکومت او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ خند ختم کړي. نولند د ویتالی کلچکو په ګډون له دوو نورو مشرانو سروړی دل. نوموړي د دوو ورځو لپاره په اوکراین کې ده. په یوه وخت کې 13 ورځ په زرګونه مظاهره کوونکو د پارلمان لوري ته لاریون وکړ چې له قانون جوړونکو په آئین کې د بدلون غوښتنه وکړي. خبره د یوکرین وشوه نو امریکا وایي چې کېدای شي روسیې د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ویکتوریا نولند او په اوکراین کې د امریکا سفیر جیف پیاټ ترمنځ ظاهرا د سبتو شویو ټلیفوني خبرو په خبراوي کې رول لوبولای وي. دا ټلیفوني خبرې له روسي ژباړې سره پر انټرنیټ خبرې شوې دي. په دې کې غږونه د نولند او د پیاټ غږ ته ورته دي او دوی د اوکراین په اړه خبرې کوي. په خبرو کې یو ځای د نولند په غږ کنزل اوریدل کیږي چې د اوکراین بحران هواري په لار کې د اروپایي ټولنې په هڅو د هغې غوسه ښیي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی بیګا د ټلیفوني خبرو په اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو ورزیاته کړه چې دا ثبت شوې خبرې په لومړي ځل د روسیې حکومت نوټ کړي او بیا یې پر ټویټر خپرې کړي دي. کارنی وویل د فکر کوي چې دا کار ښیي چې په دې کې د روسیې رول شته دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت جین ساکی وویل نورلند له خپلو اروپایي سیالانو سره په رابطه کې ده او یقینا د خپرو شویو څرګندونو په اړه یې بخښنه غوښتې ده. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي دي چې شام باید د خپلو تر ټولو زیاتو مضرو کیمیاوي وسلو له هېواده په ایستلو کې بیړه وکړي. د امنیت شورا بیګا په څو ځله له مهالوېشه د شام په وروسته پاتې کېدو ډېره اندېښنه وښوده. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ تیرورست په اسلام آباد کې د پاکستان د حکومت او طالبانو لخوا د نومول شو کمیټو د غړو ترمنځ د امن مذاکرات لپاره لومړی ملاقات وشو. په افغانستان کې د سولې عالی شورا د دغه خبرو اترو هرکلی کړی.
منګه څنګه چې په افغانستان کې سوله غواړو، دغه سي گاونډي وادونه کې او نړۍ کې سوله غواړو.
امن مذاکراتو نه ستمې کیږي، آیا مقصد به پوره کړي؟ یو کار په وای
پاکستانی عسکر دی فوج دی حکومت پا جی کم اسنوال دی دی پا منس کی سو زلا مذاکرات شوی دی خدا غا مذاکرات و نتیجه منگا دیر خیر نوی دی دلی.
په کوټه کې یو غیر سرکاري ادارې ویلي چې د بلوچستان او خیبر پختونخوا هغه سیمې چې افغان کډوال پکې اوسېږي تر پخوا زیاتې متاثره شوې دي. د بلوچستان یو صوبایي وزیر وایي د افغان کډوالو مرسته باید وشي.
افغانستان په دې جنگ کې دوی تباه کړي، اوس دوی جمهوریت جوړېږي.
د پېښور د کوچا رسالدار د وژل شو کسانو کورنۍ چې د پاړه چینار سره تعلق لري وایي چې حکومت دې ورته مالی مرستې زر اعلان کړي. لمشال ریڈیو سرو سے تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امن مذاکراتو لپاره د طالبانو او حکومتي کمیټو ترمنځ رومبه خبرې تیرې تیر ورځ په اسلام آباد کې وشوې. په دغه خبرو اترو کې د طالبانو لخوا نومول شوې کمیټه درې او حکومتي کمیټه پنځه غوښتنې کړي. دا چې دغه مهمه نکتې ستي له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال نه تفصیل اورو.
د امن مذاکراتو لپاره د حکومتي او طالبانو د کمیټې ترمنځ لومړی ملاقات د زیارت په ماخام اسلام آباد خیبر پختونخوا هاوس کې سرته رسیدلې ده چې پکې د حکومتي ډلې لخوا 15 او د طالبانو د کمیټې لخوا 3 مطالبه وړاندې کړې شوې. د غونډې یا ملاقات وروسته مشترکه اعلامیه جاری کړې شوه او د دې اعلامیه مطابق د حکومت لخوا 15 مطالبه وړاندې کړې شوې چې پکې لومړی دا چې مذاکرات به په مکمل توګه د پاکستان د این او غوښتنو مطابق کیږي. دوی مدا چې د مذاکراتو دایره کار به تر د جنگ زپلو علاقو خلکو معاملاتو او د امن په ځای کولو د معاملو پورې محدود وي. درېمه دا چې د مذاکراتو کامیابېدو لپاره د کاروایانو لړۍ به په فوري توګه بندول وي. څلورمه دا چې طالبانو د دې کمیټې نه علاوه بل نه هتنی کمیټي هم جوړه کړې ده. نو په ډاګه دې کړی شي چې د دې دواړو کمیټو دایره کار به سوي او آیا موږ له د هغې کمیټې سره هم خبرې کول وي. او پنځمه دا چې د دې مذاکراتو لړۍ اوږده کول نه دي پکار، بلکې دا لنډول پکار دي ځکه چې اولس ته د خوشحالۍ زیرې ورکول دي. دغه رنګ د طالبانو د کمیټې لخوا هم درې غوښتنې مخې ته راغلي چې پکې لومړی دا چې د حکومتي کمیټې اختیار دایره کار او منډیټ څه دی، دویمه دا چې حکومتي کمیټې د طالبانو رضا کولو څومره صلاحیت لري، او درېمه دا چې د طالبانو د کمیټې د غړو دي د وزیر اعظم نواز شریف، آرمی چیف او د آی ایس آی د ډایریکټر جنرل سره ملاقات وکړی شي. د دواړو ډلو د کمیټو غړو مولانا سمیع الحق او عرفان صدیقی په وینا چې د دواړو کمیټو بل غونډه به د رواني میاشتې په 12مه یا 14مه نیټه کولی شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ شو خبرو اترو هرکلی کړی دی. میګاله مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د سولې عالي شورا ویان مولوی شهزاده شاهد ویل د پر افغانانو طالبانو هم حق کوي چې له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. تیر ورځ په لومړي ځل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان په استازیتوب د جوړ شو کمیټو غړو له یو بل سره ولیدل او دا فیصله وشوه چې د سولې خبرې به د پاکستان له قانون آئین سره سمے پر مخ ازی. تفصیل احمد تکل را کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې د پاکستاني طالبانو پر پله پل کېږدي او د سولې خبرو ته کینی. د سولې د عالی شورا ویان مولوي شهزاده شاهد په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هرکلی وکړ.
منګه څنګه چې په افغانستان کې سوله غواړو، دغه سي گاونډي وادونو کې او نړۍ کې سوله غواړو، کو پاکستان کې د دغه لارې سوله راځي او مذاکرات کامیابیږي یا تفاهم کیږي، قتل و قتال یا خشونت ختمیږي، موږ ورته په مثبت نظر ګورو او په عین حال کې په خپل طالبانو باندې غږ کوو چې باید تاسو د دې نه یو ښه درس واخلئ او یو جرأت وکړئ او افغانستان د حکومت سره او د سولې عالي شورا سره د خبرو امادګي وښایئ.
د حکومت او طالبانو منځګړو پلاویو پرون د څلورو ساعتونو لپاره په اسلام آباد کې خبرې سره وکړې. دا خبرې باید د سه‌شنبه پورې شوې وای، خو وروسته له هغه وځنډېدې چې حکومتي استازو د طالبانو د استازو د هویت په اړه وضاحت وغوښت او له دې سره د طالبانو پلوي مولانا سمیع الحق په غوسه شو. د پر حکومت تور لګاو چې د طالبانو د سولې غوښتنې ته په جدي نظر نه ګوري. خدالنجه ورسته حل شو او پرون پاکستانی ټلویزیونونو د دواړو خواوو د استادو تصویرونه وښودل چې یو بل ته مسیدل.
تاسو مشال ریډیو او تاسو اوریدل چې تیر ورځ پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان استادو ترمنځ په لومړي ځل خبرې اترې وشوې. د دې خبرو مقصد په پاکستان کې امن راوستل دي. پښتنه ده چې آیا دا خبرې به خپل مخې یا مقصدونه ته ورسیږي او که څنګه، په دې اړه د کارپوهانو د نظر پر اساس دا رپورټ اورو. د رواني میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستانی حکومت لخوا له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو رسمن شروعات شو. د زیارت په ورځ د مذاکراتو د لومړي پړاو هدف په ملک کې روان تشدد ختمول وو. دواړو ډلو لخوا نومول شو غړو په اسلام آباد کې له یو بل سره ولیدل او د سولې په لارو چارو خبرې وکړې. د حکومت لخوا جوړې شوې څلور رکنی کمیټه او د طالبانو لخوا نامزد شوې درې کسیزه ډلې ترمنځ د مذاکراتو په اړه بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي دي. د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري خبرې اترې شروع کېدل یو گامبولی ہوائی چی ددوانو ڈلو پا سوچ کے واضح فرق موجود دے.
ڈائیلاگ کا شروع ہونا جو ہے گورنمنٹ اور
د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کیدل یو خپ پرمختګ دی. خدا وخت دا ویل ګران دی چې دا پروسه به ضرور کامیابیږي، ځکه چې د پاکستان د وفاقي حکومت او د طالبانو په سوچ او هغه مطالبو کې چې مونږ په میډیا او قتل ډیر فرق موجود دی. کچیر دغه فرق کم شي او یو منځنۍ لار راوځي، نو بیا خو کېدې شي سنا سهل راوځي. خو کچیر طالبان په خبره ولاړ وي چې هغه خپل شرعي نظام راوستل غواړي او د پاکستان آئین ورته د منلو وړ نه دی، نو زما په فکر راضینامه نشي مخې ته راتللی. خو موږ ته به انتظار کول وي چې د مذاکراتو لومړی پړاو چې شروع شو په راتلونکو دریو څلور هفتو کې څه نتیجه ورکړه، نو دا به ډیره د خوشحالۍ خبره وي.
دا چې آیا دغه خبرې اترې په خپل هدف پوره کولو کې تر کوم حده کامیاب شي. په اسلام آباد کې شنون کې کهار زلمی وای خوشبینه نه دی چې په دې لړ کې به څه کامیابی ترلاسه شي. دغه مذاکراتو پړه یو بل کارپو شوکت خټک وای په پخوانو وختونو کې هم داسې معاهدو څخه نتیجې نه دي ورکړې، نو دې ته به کتل وي چې له دغو خبرو اترو له کامیابی سره به د سیمې اوسیدونکو ته څه ګټه رسیږي.
یو طرف ته پاکستانی عسکر دی، فوج دی، حکومت دی، نو بلخوا چې کوم وسلوال دی، د دوی په منځ کې سو ځله مذاکرات شوي دي. خو دغه مذاکراتو نتیجې موږ ډېرې ښې نه وې لیدلې. هغه به یو کال دوه کال پورې په سیمه کې خو څه حده پورې فوج ته به امن و، حکومت ته به امن و، خو خلکو ته به امن نه و. نو دغه مذاکرات هم زه هغه شان ګورم که دا مذاکرات اول خو د خدای دې وکړي چې کامیاب شي. سوال به دایي چې عام خلکو ته به د مذاکراتو څه فائدہ وی؟ آیا د هغې سیمې خلک به د دې جوګا شي چې هغه په خپل امن او په خپل ازادۍ سره په هغو سیمو کې ژوند کړي؟ داسې خو به نه وي چې دا مذاکرات وشي نو د خیبر په پخوا او فاقه چې دي موږ سوالو ته په لاس کې ورکړو.
دا چې د دواړو ډلو ترمنځ په مذاکراتو کې داسې ممکنه نقطې څه کېدی شي چې ورسره په مذاکراتي عمل کې مشکلات پیدا کېدی شي؟ شوکت خټک وایي
ټولنه یو خو غټ شر دا به وي د وسلوالو لخوا چې تر اوسه پیسونه څه غوښتنه راغلي دي چې وایي په ملک کې د شریعت وي، حکومت وایي چې په ملک کې اسلامي قانون دی، کوم قسم شریعت غواړي دا خلک. چې ټول نه مهم شی دی هغه بدای چې په سیمه کې غیر ملکي خلک موجود دي. تیرې څونه مایدې چې شوې دي په وزیرستان کې یا په قبایلي سیمو کې، دا غوښتنه د حکومت لخوا شوې وه چې دلته په دې سیمه کې چې غیر ملکي خلک څونه موجود دي هغه به د دې سیمې نه بار کېږي. خو په دې ټولو مایدو کې دا خلک بار نه شول. دغه یو مایده، دغه یو پوینټ به
کارپوهان وای پاکستان به کله هم دا ونه مني کچري طالبان د پاکستان نه غوښتنه وکړي چې له امریکا سره ملګرتیا پریږدي. د دوی په خبره پاکستان به دې ته تیار نه وي چې خارجه پالیسی کې د طالبانو شرایط ومنل شي. دا پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه د اسلام آباد په خصوصي عدالت کې روانه ده. بل طرف ته د پرویز مشرف وکیل وایي تر څو چې د پرویز مشرف لخوا جمع کړل شوی نورو درخواستونو باندې کاروایي نه شوي او نوي شوي تر هغې د نوموړي ته استثنا ورکړل شي او د غداري مقدمه دې هم ودرول شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال په دې رپورت کې راکوي.
اسلام آباد کې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمې اوریدنه د جسټس فیصل عرب په مشرۍ کې درې تنی خصوصي عدالت کوي. نن د جمعې په ورځ سهار د مقدمې په شروع کې د پرویز مشرف وکیل انور منصور خان عدالت کې د خپل موکل د استثنا درخواست جمع کړو. درخواست کې ویل شوی وو چې دوی د دې مقدمې لړکې نور درې درخواستونه جمع کړي دي چې پکې د خصوصي عدالت په جوړښت، د ججانو پټاکنه او پراسیکیوټر پټاکنه اعتراض شوی دی. د انور منصور په خبره تر سوچې دغه درې واړه درخواستونه نوی فیصله شوي، تر هغې که دغه داري مقدمه مخ په وړاندې بوتلې شوا نو دا به بنیتی وي. د دې په ځواب کې د جسټس فیصل عرب وینا وه چې د عدالت هیڅ ذاتی مفاد نه وي او چې هر کیس یې مخې ته راځي د هغې فیصله کوي. خپلو دلیلونو کې انور منصور دا هم وویل چې د پرویز مشرف ټول اقدامات د پوځي مشر په حیث وو، نو ځکه بعد د ده خلاف مقدمه هم یوازې په پوځي عدالت کې چلیږي. د انور منصور دغه دلیل چې کله مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او وکیل اکبروتی په وړاندې کې خو نو دوه
دا ټیسټ دی، نو په دې کې بنیادی حقونه تلف شو. په هغه کې آئین چې دی نو هغه معطل شي، او په هغه کې ججان چې دی نو هغه کورته لیږل شي، او هغه د پاکستان څخه چې هغه د دنیا د تاریخ یو ډیره عجیب ریښه شوې ده، نو څنګه به ملټری کورټ کې داسې قسمه کیس اوریدي شي؟ د یو وکیل په حیث زه دا ویلی شم چې هغه ته جوریزډکشن په دې معاملې کې حاصل نه دی، بلکې دا جوریزډکشن چې دی نو دا سیول کورټ ته دا جوریزډکشن حاصل دی. تر څومره حد پورې چې د ملټری کورټ خبره ده، نو هغه معاملو باندې
داخلی اطلاعات و ترمخا لا هم د مقدمه اوریدنه جاری ده. د دین اولاندې په یو دیرشم جنوري شوی اوریدنه کې د پرویز مشرف علاج د پاره بهر ملک ته د تلو درخواست خارج کړی شوی وو، او عدالت د هغه نه د 25 لک روپو نوې ضمانت هم غوښته وو. د غرنګ عدالت د نوموړي د گرفتاری قابل ضمانت وارنټ هم جاری کړی وو.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان وایي امریکا ته د بی پایلټ الوتکو بریدونه په بشپړ توګه د ختمولو ویلې دي. دا خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د 19 خبری هونډې په وښو کړه. نوموړي ویل د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په تړون کې ځینې خنډونه دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي.
امریکایي اخبارونو کې د ډرون بریدونو کمولو په حقله د خپور شوي یو بیان په اړه ویاندې زیاته کړه. امریکا ته د ډرون بریدونو کمولو نه بلکې مکمل ختمولو ویلې دي. د دې وینا وا
اگین اور پوزیشن آن د ډرون سټرایکس از ویری کلیئر.
د ډرون بریدونو په حقله زموږ موقف ډیر واضح دی. دا خبره موږ په دې فورم او په نورو نړیوالو فورمونو سلسله راپورته کړې ده چې ډرون بریدونه د قبلولو وړ نه دي. دا د پاکستان د خپلواکۍ خلاف ورزي ده او دې کې بې ګناه مري. او دا خبره موږ د امریکا سره هم راپورته کړی ده. نو داسې هیڅ خبره نشته چې پاکستان امریکا ته د ډرون بریدونو کومول خاص کړی دی، بلکې موږ د دې مکمل او درول غواړو.
د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین په حق لدی او تاسو په جواب کې ویاندې وې چې دا منصوبه ختم نه ده، بلکې وړاندې ورځو کې د پاکستان یو پلاوی د غلړ کې د ایران سفر هم کړی دی. دا زیاته وی
باسي ټکنیکی خبرې دي چې پاغه بحث وکړ دي، په خاص توګه د سرمایې او وخت معاملات. ولکه تاسو چې پته ده په ایران د بندیزونو له وجې د منصوبه کې د سرمایه کاری مسله وه. اوس حقیقت دا دی چې موږ له یو نوی ټایم فریم پکار دی او تیر مذاکرات هم د دې مقصد لپاره وو.
وی ټو بی ریلیستک وی وډ نیډ ا نیو ټایم فریم فور دات. سو دیز ډیسکشنز ور ان دات کانټیکست.
د 19 خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې ویناوا امکان دی چې وزیر اعظم نواز شریف ترکی ته سفر وکړي، چرته چې بعد پاکستان، افغانستان او ترکی درې اړخیزه مذاکرات کیږي. البته د دې لپاره لا نیټه نه ده ټاکل شوې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت 19 خبری غونډې په حقله تاسو دا رپورت واوریدل.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
ځاګی سنو بروسین خلکو ته دی اسی شوري وره ورکړې.
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د دات
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم 11 او د هرې جمعې پورز په پاوکم 3 بجو له مشال رېډي واوري.
په کوټه کې د کډوالو لکبله پر سیمو د اغیز ادارې راه ویلې دي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان هغه سیمې چې پکې افغان کډوالو سیږي تر پخوا زیاتې متاثره شوې دي. د ادارې نوې رپورت وایي په هغو سیمو کې اوسېدونکي هم د پخوا پرتله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. بل پلو د بلوچستان صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان چکزی وایي د افغان کډوالو مرسته کول د پاکستان او نړۍ ذمہواري ده. له کوټې د مشال ریډیو خبریال نور معلومات راکوي.
د نادولتي موسسې راه د یو نوی راپور لمخې د پاکستان په هغه سیمه کې چې پر افغان کډوال میشت سوي د همغه سیمو د وګړو ستونزې د بچند سوي دي. د ریفیوجیز افیکټډ هوستنګ ایریاز نومې نادولتي موسسې لخوا د جمعرات په مازیګر په کوټه کې په یو غونډه کې دا نوی راپور په داسې حال کې خپور شو چې په دې غونډه کې د بلوچستان د صوبایي حکومت چارواکو، د نړیوالو نا دولتي موسسو ځایي مشرانو، سیاستوالو او خبریالانو پکې ګډون درلود. د بلوچستان صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکسی هم په دې غونډه کې او هم تر غونډې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، افغانان نړۍ ځورولي او بې کوره کړی دي، نو اوس یې د مرستو کولو هم ذمه‌واره نړۍ ده چې د ده په خبره په هر صورت به یې مرسته کوي.
جهان چې رها په نامه یا په هر نامه موږ ته کومک راکوي، هغه موږ امداد نه بولو، هغه د دوی فرض دی. دوی په کار دی افغانستان په دې جنګ کې دوی تباه کوي، اوس د دوی ذمه‌واري ده جوړیږي.
د ډاکټر حمید اڅکسی په خبره پاکستان ته راکډه شوي افغانان مهاجر نه، بلکې په خپل وطن یې له یوه ځایه بل ځای ته کډه کړې ده. له دې سره د میرمنو د حقونو لپاره د یوې نا دولتي موسسې کارکوونکې ریحانه خلجي بیا وایي، د افغان کډوالو له راتګ سره تر ټولو زیات بیا د همهغو سیمو میرمنې ستونزمنې سوې دي.
په بلوچستان کې چې کوم بنیادي سہولیات دي تر هغه پورې رسائی، او د زنانو چې کوم اکسس دی یا د دې چې کوم رسائی دي تر بنیادي سہولیاتو پورې، هغه د لمه خزله کمه ده. لہذا د افغان کډوالو چې کوم ټندې علاقې تراله، دا غبات ظاهر ده چې کوم شمیر موجوده ریسورسز او هغه باندې لږ مزید بوج رالی، او که مزید بوج رالی نو دې خبرې چې دي ټوله متاثر کړل. د ټولو سره سره زنانه تر ټولو زیات په دې متاثر سواله چې د لمه چې کوم سکیرس ریسورسز چې موږ ورته وایو، هغه مزید سره کم سول.
د وجیده ورده چې د پاکستان له یو شمیر نورو سیمو سره سره د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې هم له تیرو دریو لسیزو راهیسې په لکونو افغان کډوال د مهاجرت ژوند تیروي، چې په دې وروستیو کې یې په زرګونو کورنیو بیرته خپل وطن ته کډې بار کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت، او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. په پیښور کې د سې شنبې ورځې په ځانمرګي برید کې وژل شوي کسان په پلرنو هدیرو کې خاورو ته سپارل شوي. په وژل شوو کې زیاتره د کورمې ایجنسۍ اهلي تشي وو. د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت دوی ته تحفظ ورکړي، او بل دا چې د پیښې ښکار شوو کورنو ته د تاوان ورکړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا په پیښور کې د سې شنبې په ورځ د شیعهګانو جماعت مخې ته د ځانمرګي برید له امله مړ شوي کسان په خپل آبایي قبرستانونو کې خاورو ته وسپارلو. په پیښه کې 9 کسان مړه او 50 نور زخمیان شوي وو، چې پکې زیاتره کسان د کورم ایجنسی اوسیدونکي دي. په بړچنار کې د شیعهګانو تنظیم انجمن حسینیه یو غړی حاجي وزیر علي مشال رډیو ته وایي چې د وو مړو جنازې په مرکزي امام بارګاه کې د کېدو وروسته خپلو خپلوانو ترلاسه کړې. نوموړي زیاته کړه چې حکومت دې سر تر زره د برید له امله متاثره کورنیو لپاره د موعظه اعلان وکړي.
مو خپل ځوان غړي عزیزانو کې خپل دي دوم سیمې دي ضرورت کوم دي مو کور می چورای ده ټول مو ورور عزیز دي مینه محبات کوم یو ځوان دي هغه له کوم شي باندې لا وخت کوم شي دوم سیمې دي شهیدانو بلا تاخير مو مغزغلو.
واضح دي چې د غبرې د کیسخوانه بازار په کوچر سلدار کې د علمدار امام باړي سره نږدې په پاک هوټل کې شوی وو. په دغه هوټل کې اکثره د کورمی جلسې سره تعلق لرونکو پاتې کیږي. د دې په خیر وړاندې هم ته د دسمبر میاشت په 2003 کال کې دغه هوټل مخې ته بامی 14 شوی وا، چې پکې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي وو. د پړچناسي ملک حاجی رؤف حسن وایي چې حکومت دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی.
کوم صوبایي مو حکومت ته بالکل مو هوټل ته مو خلکو ته مطلب تحفظ ورکول کې بالکل ناکامه شوی دی. چرچو باندې حمله کیږي، په مندرو باندې حمله کیږي، په جمعتو باندې حمله کیږي، ممبرګاو باندې حمله کیږي، خاص کر بیا چې افریقي خلک چې کوم دي هغه بار بار تهدید کیږي. صرف بیانو باندې تازیه مذمتی بیانو باندې او صرف افراد درس کولی نه دي، نه هیڅ خلکو تسلی نه کیږي.
د کورم ایجنسی نه ټاکله شوې د کامی سیملی خړې ساجد حسین توري مشال رډیو ته وویل چې دغه ډیره د افسوس خبره ده چې یو خوا په ملک کې د امن مذاکرات روان دي، او بل خوا بې ګناه خلک پنه کیږي. نو موړې زیاتوي چې د دوی کوششونه روان دي چې متاثره کورانو سره زر تر زره مرسته وکړي.
نو په کې دا کورنۍ سره پتر باندې خبره کړې چې ټکی حکومت سره سمو مطلب کوم کمپنسیشن ده دا په کور دا چې وایته د فټ چې کې ټیک په ثرو په پړې چنار کې ملاوشي، او هغه نه زخمیان ته مال کم ملاوشي چې ویلي دا ټول دې مو هلکی والا زخمیان دي. څنګه مطلب پنجاب سره کیږي چې د کې خلکو سره کی مغا شوین سره دې کمپنسیشن ملایي دې خبرې چې مولا کیایو سمره زر کیږي ان شاء الله دې ته کمپنسیشن موږ ورکو.
ساجد حسین توري دا هم ویل چې د خیبر پختونخوا گورنر دته د غډاډ ورکړې دي چې د کورم خلکو تحفظ به په هر حال کې یقیني کول شي.
یا
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمې بجې
تاسو مشال ریډیو ته غوږې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه یو وار بیا له پامیر ساحل نه اورو.
د افغانستان سولې عالی شورا په پا پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ شویو خبرو هرکلی کړی دی. تېره ورځ په لومړي ځل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان استازو په غونډه کې پریکړه وشوه چې د سولې خبرې به د پاکستان له اساسي قانون یا آئین سره سمې پر مخ ځي. پاکستان وایي امریکا ته د بی پیلوټه الوتکو بریدونو په بشپړه توګه د ختمولو ویلي دي. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه. په کوټه کې د کډوالو له کبله پر سیمو د اغیز ادارې راها ویلي دي چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان هغه سیمې چې پکې افغان کډوال اوسي تر پخوا زیات متاثره شوې دي. امریکا تیره ورځ په پاکستان کې د لشکر جنگوي وسلوال ډلې له بانیانو یو نړیوال ترهګر ګرځولی دی. د ملک اسحاق پر ضد د دې امر معنی دا ده چې امریکایي وګړي او هلته اوسېدونکي اوس له هغه سره کاروبار نشي کولی او د هغه ټولې شتمنۍ کنګل دي. نن د روسیې په سوچي کې د ژمی اولمپیک لوبې په رسمي ډول په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې د کوربه هیواد د واورې زغل ډلې تېره ورځ د خپلو مینوالو احساسات وپارول. رپورټونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په سوچي کې نن د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سره ګوري. اوکراینی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ کیف ته ورغلی امریکایي استازي ته ویلي دي چې له اپوزیشن سره خبرو ته تیار دی. نوموړي تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیالې وزیر ویکتور نولینډ سره د لیدو پر وخت دا هم ویل چې د اساسي قانون د اصلاحاتو په حق کې دی. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي شام باید د خپلو تر ټولو زیاتو مضرو کیمیاوي وسلو له هیواده په ایستلو کې بیړه وکړي. د امنیت شورا بیګا په څو ځله له مهالوېشه د شام په وروسته پاتې کېدو ډېره اندېښنه وښوده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې وایي ویل کیږي چې امریکای د پاکستان په غوښتنه باندې ډرون بدون محدود کړی دي او دا چې پاکستان د تحریک طالبان سره مذاکراتو ګټور جوړولو لپاره امریکای ته ویلي دي د مذاکراتي عمل دوران دي ډرون بدون نه کوي. ادارې وړاندې لیکي بهشکه چې ډرون حملو کې د کمیر وستو اعلان نه صرف د ستاینې وړ بلکې په سفارتي کچ د پاکستان د ډرون حملو د مکمل بندولو د اصولي دریز ګټه هم ده. کوم چې امریکا تسلیم کړو او د پاکستان خبرې واورېدا. د ادارې په وینا چې بل پلو امریکایي ولسمشر باراک اوباما خپل خطاب کې دا منلی ده چې د ډرون حملو بد اثر غورځيږي او د امریکای خلاف جذبات زیاتېږي. نو باید چې امریکا د ډرون بریدونو بندولو لړکې د پاکستان دریز تسلیم کړي او د منطقي امن هم پدې کې پټ دی. ادارې اخیری کې لیکي هیله ده چې اوس به د پاکستان حکومت او طالبان مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوزي او زر تر زره به د خو نتیجو خبر ولسته ورکړي. بل طرف ته جنگ ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې موجوده وخت کې پاکستان د ګرانۍ، بیروزګاری، بدامنۍ، ګیس او بجلی لوډ شیډنګ او ترهګری پرنګ مسلو سره مخ دی چې ورسره یو بیچینی خوره شوې ده. خو دې ټولو کې اهم مسله د امن او امان او ترهګری ده. نو حکومت له پکار دي چې د دې غیر معمولي صورتحال لپاره غیر معمولي اقدامات وکړي. ادارې مخکې لیکي چې دغه لړکی حکومت د یو آرډیننس منځوري ورکړي ده چې تر مخې قانون نافذ ان کې ادارې تر میاشتو یو تن د ځان سره ساتلی شي که په هغه د ترهګری یا ملک دښمنه ازایم شک وي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې د ارډیننس ته باقاعده د قانون شکل ورکړی شي. ادارې اخیری کې لیکي چې د حکومت د کوششونو باوجود مخالفه ډله په دې ارډیننس بازی اندېښنې لري چې هزینه دا قانون بیا حکومت د خپلو مفاداتو لپاره او د خپلو مخالفینو پر ضد استعمالوي. نو ځکه حکومت له پکار دي چې د مخالف ډلې اندېښنې لري کړي او دوه ډلې د ملک او ولس د اوږدې مودې مفادو په خاطر د دې قانون منظوري ورکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
بریتانوی ټلیګراف رسپانه په پاکستانی سیاست کې د بلاول بوټو زرداری د راتلونکي کردار په اړه لیکي چې په کار د خپل روښانه سیاسي مستقبل لپاره د ذوالفقار بوټو پر فلسفه روان شي. بلخوا ورلد پالیټکس ریویو خپرونه وایي په کندهار کې د طالبانو وروستي تاوانونه او تلفات دا نه ثابتوي چې ګواکې هلته خلک ډیر په امن کې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې د منور شانه اورو.
برطانوی ورځپاڼه ټیلیګراف خپل یو مقاله کې لیکي بلاول بټو زرداری سو میاشتې وړاندې د 15 کلونو عمر ته رسیدلی دی، یعنی هغه اوس د قومي اسمبلۍ د غړیتوب اهل شوی دی. بلاول په ډاګه ویلي چې هغه به په 2013 کال کې په انتخاباتو کې برخه اخلي، خو ممکنه ده چې هغه د دغې نیټې نه هم وړاندې چیرته ضمني انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ورځپاڼه په وینا په عین حال کې بلاول په ملکی سیاست کې ډیر فعاله برخه اخیستل شروع کړې دي او تیره هفته یې په موجوده حکومت غږ کړی چې د وسلوالو خلاف د جنگ وکړي. دا راز نوموړی دا مهال د سند صوبې په 2 کلتوري میله کې کوربتوب هم کوي. ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي د بلاول لپاره به دا خبره لوی امتحان وي چې د خپل پلار آصف علي زرداری خلاف د لګېدلي درغلیو د تورونو نه ځان څه ډول جدا وساتي، یعنی هغه ته به د بټو خاندان سره تعلق ګټه ورکوي او دا راز چې د خپل روښانه سیاسي مستقبل لپاره د ذوالفقار بټو په فلسفه روان شي، یعنی د پیپلز پارټي منشور چې پکې مساوات، جمهوریت او ټولنیز انصاف بنیادي اصول دي، د خپل ژوند مقصد وګرځوي. بلخوا ورلد پالیټکس ریویو نومې مجله د افغانستان په اړه لیکي په کندهار کې د طالبانو وروستي نقصانات دا نه ثابتوي چې ګنې دغلته خلک اوس ډیر په امن کې دي. په کابل کې د نړیوالو بحرانونو په اړه د ادارې کارکونکي وایي په 2013 کال کې په کندهار کې د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. یاد اداره وایي چې د 2015 کال نه تر 2011 کال پورې په کندهار ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په موجودګۍ کې زیاتوالی راغلی دی او هم په دې مودا کې دلته تشدد پیښې هم سیوا شوې دي. خو دا مقاله وایي چې دغه مودې نه پاس د دې ولایت نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او امنیت افغان ځواکونو ته د سپارلو نه پاس هم په تشدد کې کمی نه دی راغلی. د مقالې په وینا په ځینې برخو کې څه ناڅه آرام شته، خو په عمومي توګه حالات ډیر نه دي ښه شوي. د 2003 کال نه تر 2004 کال پورې د کندهار ولایت گورنر او د افغان ولسمشر سلاکار یوسف پختون وای چې په دې ولایت کې کومې لاس تراوړل نشوي هغه هم د غربت لوجې د خطر سره مخ دي. نو موړې وای په افغانستان کې اصل جنگ د ترهګرۍ خلاف نه بلکې د غربت خلاف دی، نو ځکه په کندهار کې قائم کړی شوی امن د نیستۍ لوجې تر ډیره ممکن نخکاری.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د عراق په جیلونو کې لبندیانو خزو سره د امنیتي سرتیرو ناوړه چلند او تیرو پاړه رپورت خپور کړی دی. د یو سل 500 پاڼو دا رپورت د قیدی خزو له سرګندونو جوړ دی. اداره د عراق په جنایي عدلي نظام کې نیمګړتیاوي د دې تیرو لامل بولي. د بشري حقوقو سر نړیوالې اداره وایي د ذمہوارو کسانو پر ضد باید کاروایی وشي. تفصیل په دې رپورت کې. د بشري حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای چې په عراق کې سرکاري انتظامیه د هیواد په جیلونو کې لبندي ډیرو خزو سره ناوړه چلند او تشدد کوي. د زیارت په ورځ د ادارې لخوا په خپور شوي رپورت کې ویل شوي دي چې د عراق د امنیتي ځواکونو لخوا د تشدد یو شان طریقې استعمالیږي او دا چې د وزیر اعظم نوري المالکي لخوا د جرمونو د انصاف په نظام کې د بدلون راوستلو ژمنتیا باوجود له یو کال تیرېدلو پس لا هم په سلګونه خزي په غیر قانوني توګه په جیلونو کې بندي دي. دغه رپورت چې د هیچا سر خوندی نه دی نومیږي وایي چې د عراق کمزورې عدلیه اکثره په جبر داخستل شو اعترافاتو په بنیاد عدالتي کاروایی کوي او دا چې عدالتي کاروایی هم له نړیوالو معیارونو سره سمنوي. د امریکا میشتې ادارې او عراقی سیډونکو ارین ایورز د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ ته ویلي دي چې د اصلاحاتو په حق لا پښو وجمنو کې یو هم نه د پوره شوی. دا وایي جنایي انصاف نظام چې پکې امنیتي ځواکونه، تحقیقي ججان او عدالتونه راځي په مکمل ډول غیر فعال دي. په دغه نظام کې په هر پړاو کې رشوت او زیاتی موجود دي او نړیوالې ټولنې د اصلاحاتو لپاره په فشار راوستلو کې خپل کردار نه دی ادا کړی. دغه رپورت په جیلونو کې لجینکو او خزو سره د مرکو پر بنیاد جوړ شوی دی. د غشان د دوی له کورنیو وکیلانو او ډاکټرانو سره هم پکې خبرې شوې دي. هیومن رائټس واچ عدالتي دستاویزونو ته هم بیا کتنه کړې او له عراقي امنیتي او حکومتي چارواکو سره هم لیدلې دي. د بشري حقونو اداره وایي د عراق د کورنیو او د دفاع د وزارت په ودانو کې په تقریبا 2200 کې شو خزو کې زیاتره سنی عربیان دي، خو زیاتوي چې د هرې فرقې او طبقه خزې سره تیرې کیږي. د ادارې په خبره خزې د میاشتو او کلونو لپاره قید ساتل کیږي چې په رسمي ډول تورنې نه وي او نه هم ورته د جج لیدلو اجازه وي. په دغو قیدیانو کې په 28 کې زیاترو د هیومن رائټس واچ سره په خبرو کې ویلي دي چې وهل کیږي، د بجلی شاټونه، سپېړې او لغتې ورکړل کیږي، سرچپه ځوړندېږي او د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره جنسي زیاتی کیږي. دوی دا هم ویلي دي چې پر داسې بیانونو ترې دستخط اخیستل کیږي چې د لوستلو اجازت ورته نه وي. هیومن رائټس واچ وایي عراقي عدالتونه د ډېری دغه تورونو د پلټنې او ککړو کسانو په ګرمولو پاتې راغلي دي. د ایورس په خبره سړي او ښځې دواړه په جنایي عدالتي نظام کې له نیمګړتیاو اغېزمن شوي دي. خدای په خبره خزی تر سړو زیاتې متاثره کیږي. تاسو مشال ریډیو اوره. د خوست والی وای د ولایت ملکی او پوزي ټول چارواکي به د ټول ټاکنو په بهیر کې به ترفی ساتي او که چاله دې اصله سرغړونه وکړه نو پر وړاندې به اقدام کیږي. عبدالجبار نعیمی د خبره پرون له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې په وخت وکړه. نعیمی وویل د خوست ولس باید د خپلې خوښې نماینده ته رای ورکړي. په افغانستان کې ولسمشریزې ټاکنې د اپریل په 15 نیټه کیږي چې ورته کمپینونه پیل شوي دي. تفصیل د نجیب الله تفصیل په دې رپورټ کې.
خوست پولی عبدالجبار نعیمی مشال راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د ادارو د رئیسانو، امنیتي مسؤلینو او ولسوالانو څخه په جلا جلا ناسته او غونډو کې ژمنې اخیستې چې نه یوازې دوی به په یاد ملي بهیر کې د کوم کاندید په ګټه د خپل حکومتي موقف نه ګټه نه پورته کوي، بلکې سرغړونکي به قانونا مجازات کیږي.
زه په خوست کې د کمپاین امنیتي برخه کې اطمینان ورکوم. الحمدلله زموږ د لپاره د پلان مطابق ټول مسؤلینو خپل مسؤلیت اخیستی دي او خپل د مسؤلیت تر ان شاء الله خپل دندې ترسوی. موږ هم په نظامی شورا کې دا فیصله کړې ده چې ټول قوتونه به د قانون سره سم خپل چارې پر مخ بیایي. هیڅ چاته به دا اجازه نه ورکوي چې هغه دې د خپل چوکۍ نه ناوړې ګټه پورته کړي، او هر وخت دا کار وسو ځای پر ځای به اقدام کړي، هغه به قانوني مجازات کړي.
عبدالجبار نعیمی مشال راډیو سره د خبرو لارې د ولسمشرۍ ټولو نمایندانو ته بلنه ورکوي چې په یاد ولایت کې خپل ټاکنیزې مبارزې په ډاډه زړه ترسره کړي او خپل پلویانو ته داسې پیغامونه ورکړي چې نوموړی ملي بهیر په بریالیتوب سره سرته ورسیږي.
دا چې په خوست کې د خوست خلک ډېر لیوال دي چې د خپل خوښ کاندید ته رای ورکوي، او دلته موږ ولس کاندیدان لرو او هر کاندید کولای شي په خوست کې دفتر ولري، فعالیت ولري، د انتخاباتو د کمیسیون د قانون سره سم خپل هغه تلاشونه وکوي چې دلته دی، خپل فعالیتونه وکوي چې دلته دی، هر یو خپل طرفدار ته یا خپل خلکو ته خپل برنامه، خپل پروګرامونه تشریک. او زه امیدوار یم چې د دوی سالم رقابت او د دوی وخلکو ته د عامه پوهاوی او د دوی خپل طرفدارانو ته د یو وحدت او د یووالي پیغام ورته ورکوي تر څو دغه ملي پروسه په ښه شکل سره او په ښه توګه سره سرته ورسي.
خوست والی عبدالجبار نعیمی ټینګار کوي چې دوی به په ټول توان هڅه کوي تر څو په دې ولایت کې رڼې، آزادې او پر امن فضا کې راتلونکي ټول ټاکنې ترسره شي.
د ټولو سره مو دا موضوع مطرح کړی، د جلال اباد رئیس جمهور احکام او فرامین مدې ته ورسول، او دا ژمن دي چې دوی نه یوازې خپل به پدې باندې عمل کوي بلکې دوی به ګوري چې څوک تخته کوي هغه باید په ګوته کې او هغه ته باید مجازات ورکول شي. همدغه سم تیر ورځ د ولسوالانو سره غونډه درلودل، هغوی ته مهم دغه د بیطرفۍ او د دوی د مسؤلیتونو او د دوی د ټولو هغه چارو چې دوی ته متوجه کیږي هغه ته متوجه کړل. امیدوار یم چې په خوست کې به ان شاء الله د یو شفاف، آزاد او د یو ښه انتخاباتو په درشل کې به ان شاء الله موږ دغه وخت تیر کړو.
نیوار ده په افغانستان کې راتلونکو ولسمشریز ټول ټاکنو ته یو ولستون نزون نه کاندید کړي دي او ټاکل شوی نو موري ټول ټاکنې د روان 2014 زیګدیس کال د اپریل په 15 نیټه ترسره شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پښت په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
امر امریکایی فارن پالیسی مجلې د افغانستان په اړه په یو لیکنه کې په دې بحث کړی دی چې امریکا هلته څه تیروتنې کړي دي او آیا خلک چې د افغانستان د ځینو مهمو مسلو په اړه نظر لري هغه سم دي او کنه. مجلې که څه هم لست کې یاد کړی دی خو بحث یې یوازې پر څلورو مهمو نقطو کړی دی. د مشال ریډیو خبریال بوریوال کاکړ د مقالې مهم برخې تاسو ته دروړي.
فارن پالیسی مجلالی کې په افغانستان کې د جګړې پر مهال په لسو لویو تیروتنو کې دا ټکي راتلای سي لکه د ولسمشر بارک اوباما لخوا له دې هیواده د وتلو مهالویش، د ولسي ملاتړ له لاسه ورکول کېده، د جګړې په پیل کې چې کومې لاسته راوړنې سوي وې له هغوی څخه په ګټه اخیستو کې پاتې راتله او داسې نور. مجلې له دې لسو ټکو څخه پر څلورو بحث کړی دی. مقاله لیکي لومړی خو دا و چې امریکا غوښت چې په افغانستان کې یو طرفه جګړه وکړي خو یې نه کړه. د مقالې په لیکنه د 2002 کال په مارچ کې یوازې شپږ هیوادونه ورسره وو. په 2015 کې د اتحادیې هیوادونو شمیر ډیر شو ته ورسید او اوس پکې تر څلوېښتو زیات هیوادونه دي. فارن پالیسی درېمه خبره د افغانستان د اساسي قانون په اړه لیکلې ده. مجلالی کې په نړۍ کې دا فکر کیږي چې د افغانستان اساسي قانون امریکایي ډیپلوماټانو په 2016 کال کې لیکلو. د مجلې په لیکنه دا خبره بالکل غلطه ده. د افغانستان اساسي قانون زیاتره د دې هیواد د 1946 کال د قانون برخې دي او د افغانانو په خپل راخستي وي او په دې اوسني قانون کې ځای پر ځای کړی دي. مجلالی کې په افغانستان کې د واک له مرکز سره پاتې کېده څه نوې خبره نه ده، بلکې دا کار له تیرو 130 کلونو راهیسې افغان بادشاهانو کړی دی. مقالې بله خبردار اخیستې ده چې آیا امریکایي ولسمشر بارک اوباما په 2009 کال کې د پوځ تر فشار لاندې راغلی و چې په افغانستان کې په خپل پوځ کې اضافه وکړه او که څنګه. مقاله په ځواب کې لیکي چې ولسمشر اوباما د پوځ تر فشار لاندې نه و راغلی، بلکې پوځ خو غوښت چې په افغانستان کې په موجود امریکایي ځواک کې 80,000 عسکر نور زیات کړي خو ولسمشر بارک اوباما یوازې د 10,000 عسکرو اجازه ورکړه. فارن پالیسی مجلې څلورمه خبره د پاکستان په اړه لیکلې ده. لیکي د ولسمشر جارج بوش او ولسمشر بارک اوباما دواړو ادارې پر دې خطا سوي چې ګواکې پاکستان رښتیا هم د ترهګرۍ ښکار دی او طالبان له منځه وړل غواړي خو وسایل ورسره نسته. مقاله لیکي په اصل کې مسله داسې نه وه، بلکې له پاکستان سره د وسایلو کمی نه و، بلکې په دې لړ کې د ګامونو پورته کولو اراده کمزوري وه. مقاله لیکي دا له دې څرګنده ده چې د پاکستاني پوځ مشر په ډاګه ویلي و چې حقاني شبکه د پاکستان د جاسوسي ادارو
ګلوبل پوسټ ورځپاڼه بیا لیکي د پاکستان حکومت او طالبان یو بل ته وایي چې سوله کې دیشي خو د دواړو خواو شرطونه اور او اوبه یا ځمکه او اسمان دي. طالبان وایي له افغانستان نه د نړیوال پوځیانو زی او په پاکستان کې د اسلامي شریعت عملي شي خو حکومت وایي وسلوال طالبان د وسله کېږدي او د پاکستان آئین دی ومني. په داسې حالاتو کې سوله څومره ممکنه ده؟ د دې پوښتنې جواب د ګلوبل پوسټ له لیکنې نجیب عامر راخستې دي.
ګلوبل پوسټ لیکي د طالبانو په استازیتوب جرګه کوونکو کسانو د چهارشنبه په ورځ ویلي تر څو په پاکستان کې اسلامي شریعت نافذ شوی نه وي او له افغانستانه د امریکا په مشرۍ کې ځواکونه یو مخ وتلي نه وي تر هغې د سولې هیڅ امکانات نشته دي. ویبپاڼه لیکي د دغو سختو شرایطو سره هغه هیلې مړاوي کیږي چې ګواکې حکومت د هغو یاغیانو خاتمه کولی شي چې اټم بم لرونکي هیواد پاکستان یې له کلونو راهیسې پریشانه کړی دی. د حکومت او طالب مذاکرات تیر ډلو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو هله ناکامه شو چې د سه شنبې په ورځ حکومتي ډلې د مقابل لوري سره له کتلو انکار وکړ او ځینې وضاحتونه وغوښتل. ګلوبل پوسټ لیکي د دې باوجود چې کوم مهال ویش ورته نه دی ټاکل شوی خو په نن سبا کې بیا امکانات شته چې د دواړو لورو استازي د یو بل سره مخامخ شي. هلته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو یا د نه پاتې کېدو نښې لا هم روښانه نه دي، ځکه د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د ولسمشر کرزي لخوا نه دی لاسلیک شوی او دلته د طالبانو لخوا ټاکل شوی دوه استازي مولانا سمیع الحق او مولانا عبدالعزیز وای تر سوله پولې پورې غاړه امریکایي ځواکونه پراته وي سوله نشي کېدی. مولانا عبدالعزیز وای تر سو د طالبانو اساسي شرط چې اسلامي شریعت ته نافذ شي نوی منل شوی د سولې د تړون یو پسلو کې چانس هم نشته. نوموړی وای کزنی طالبان سولې ته غاړه کېږدي هم خو نور به نګدي. ګلوبل پوسټ لیکي بل پلو حکومت بیا مهم شرط وړاندې کوي چې طالبان به د ملک اساسي قانون منی او په دې هیڅ سمجوته نشي کېدی. مولانا عبدالعزیز وای طالبان غوښتنه کوي چې د پاکستان سیکولر عدالتونه د لمن زویړل شي. دا کار ممکن نه ښکاري خو حکومت باید وکړي، ځکه چې جنگ د مسلې حل نه دی. د طالبانو سره د حکومت خبرې تیر کال هغه مهال په ټپه ودرېدلې چې د طالبانو مشر حکیم الله مسعود په ډرون برید کې ووژل شو، خو تیره اونۍ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا اعلان وکړ چې طالبانو ته په وروستي ځل د سولې یو بل چانس هم ورکوي. مولانا عبدالعزیز وایي که افغانستان د امریکې سره امنیتي تړون وکړي نو نړیوال ځواکونه به په سیمه کې پاتې شي او جنگ به دوام وکړي. نوموړی وایي افغانستان او پاکستان ګاونډي هیوادونه دي او د یو حالات په بل اغیز کوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر ایجنسی لري پرتی سیمې تیرا میدان به کوره شوی خلک وایي چې د دوی په سلګونه کورنۍ په دې تیرو دریو میاشتو کې واپس تیرا میدان ته تللي دي، خو هلته اسانتیا ویني لري او ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې چارواکو له پکار دي چې وران شوی کورونه د هم ورله جوړ کړي او یو شمېر اسانتیا وې د هم ورکړي. په دې حق له سیمې نه د مشال ریډیو د خبريال نه نور تفصیل اورو.
د خیبر جنسی لري پرتی سیمې تیرا میدان نه به کور شوی خلک وای چې د دوی په سلګونه کورانه په دې تیرو دریو میاشتو کې واپس ستنه شوی دي، خو هلته د ژوند بنیادی سانتیاوی نه لري او د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. دوی وای چې کومي وعده ورسره شوی وي هغه ورسره پوره نه کړای شوی. د تیرا سیمې د متاثرینو د تحریک چیرمن صوبت خان پردی په دې حق له مشال ریډیو ته وای
نو هغه د متاثرینو په مسایلو باندې غوسه توجه ورنکړی شو، ځکه چې کوم اعلانونه دي د متاثرینو د علاقې د کلیر کېدو نه پس کړی دي. غول نغدې روپۍ ملونه شوې، خیمه او ټینټونه ویلي او هغه ته ملونه شو. خدا نور شینو د پیسو سره بیا هم گزاره کیږي، خو چونکې تیرا علاقه داسې علاقه ده چې هغه غریزه علاقه ده او په هغه باندې برابري کې چې کوم وره ورېدلې او کوم خلک کوم کورونه چې دي. زه به دغه وضاحت هم کړم چې په تیرا کې د خاندانونو کورونه سوي دي، لکه اوس جمع روغله غولې کمبلې ضرورت ته، غولې د ګرمو کپړو ضرورت ته، یو څه پیریو لون ونشو، د تعلیم د اغنا محرومه پوتشول.
او د تیرا میدان سره تعلق لرونکي عبدالواحد پردی هم د یاد سیمې د خلکو د ستونزو په حق لوویل
ولته خو بنیادی طور لکه ژوند د وی خوران شوی دی، لکه د خلکو کم ژوند روانو په کومه طریقه، په خراب به طریقه یا په ښه طریقه روانو، خو روان وو واغه ژوند اوس مکمل وران شوی دی. لکه بازار نشته دی، دکان نشته دی، سکول نشته دی، اسپاتول نشته دی، لیاری گاډی باډی خرابې دي، په خوړونو مړونو کې خلک سیروسی د شای په کور وچه په لکه څنګه ایمرجنسی ته یا داسې په تیزی سره کور وشي وغه اریزی غوند کې یو سیستم جوړ شي.
د تیرا میدان د خلکو د ستونزو او بهالې په حق له مشکل د خیبر ایجنسی ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا رحمان او رگزی نو پختل. نو دوی وویل چې د تیرا میدان ځنې کورنۍ سره مو مرستې کړې دي، خو باقی پاتې خلک به د مارچ په میاشت کې روانو او هغه ته به هم مرستې ورکوو.
الته واوري پرتیدین او امید دي د مارچ میاشتې نه پست په دوی بیا واپسی شروع کیږي. سوره پر د سامانونو ورکولو تعلق ته په دې سلسله کې خو کم آی ڈی پیز تیرا میدان کسانو هغه په شیوی دي، هغه ته سامانونه ملو شیوی دي، هغه کې خیمه خو خیر نه وي، خو لکه نور کوم ضروری سامانونه دي، برټیان او د بسترې کمبل وغیرہ او نور خوراکي مواد لکه ډېر کوم ممکن او هغه ورکړی شیوی دي.
د قبایلی سیمې د قدرتی آفتونو سره د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم د دفتر د وینا تر مخې دوی د تیرا میدان د خلکو سوزول شو او ورانو شو کورونو د بیا جوړولو د پاره پلان تیار کړی دی او په دې حق لې بیلابیلو نړیوالو ادارو سره خبرې اترې روانې دي. یاد دی وی چې تیر کال د جنوري په میاشت کې د تیرا میدان نه په زرګونه کورنۍ د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو او بدامنۍ لامل بې کوره شوې دي، خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده. او پوز او پولیټیکل چارواکي وایي چې ټول بې کوره شوي خلک دې بیرته تیرا ته ستانه شي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15040 او په 15300 صافي اوریدل شي.
پرون په ټوله صوبه کې د پرایمری سکولونو استادانو د خیبر پختونخوا بیلابیلو ضلعو کې د خپلو غوښتنو په لړ کې د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهرې وکړې او وی ویل چې صوبایي حکومت د محکمه تعلیم کې سیاسي مداخلت او نوې تجربې بندې کړې. په دې هکله لسیمې نه د مشال ریډیو د خبریال نه نور تفصیل اورو.
دا ټول خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو تنظیم غړو د پیښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په پرایمری سکولونو کې کلستر نظام د کم لمخه چې یو شمېر پرایمری سکولونه به د یو غټ سکول یا د هر سیکنډري سکول په تنظیم کې ورکول شي هغه دې نه رایج کوي، ځکه چې د دوی په وینا د سکولونو د نجکاری په لور حکومتي ګام دی. د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو استادانو د تنظیم مشر ملک خالد په دې بابلا مشال لیډو ته صدا رنګ وویل.
ارے طرف کا اولری قدم دی ادی نظام کی چکم دی پرائمری اسکولنا دلسنا والا ترشن پوری ہائی سیکنڈری اسکول پرنسپل تا والا کولی ہا تخپل اسکول نظام تا نش کنٹرول کولی ہا تخپل اسکول کی دن مسائل دی بیا چکا اگے پرائمری استاد انا والا کلیشی بیا ودا دے کی چکم دی اٹول نظام بگاڑ طرف تلار شی
نوڑ دا ہمول چ دی بیا بیا حکومت او ضلعی انتظامیہ تا پڈاگ کڑا چ پھولی مہم کدی استادانو نا کر نہ اخلی
حکومت تم دا خبر کو ما دین انتظامیہ تم دا خبر کو خدا را په موږ باندې رحم وکړي. دا استادان بغلو کوڅو کې مگر زوي دا زمون کار نه دی او خدا نه غواستا تبار پرمری په استادانو باندې ستاسو نه خوشګوار واقعي رااله او د محکمه قانون سره سره به ټول انتظامی خلاف ان شاء الله دا ابتوی اف آی آر درج کړي.
په مظاهره کې ګډون کوونکو د پیښور ضلع د استادانو د تنظیم ضلع مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا د صوبایي اسمبلی غړي په محکمه تعلیم کې مداخلت کوي او د خپل خوخي بدله کوي او باید دا مداخلت ته ودرولی شي.
ایم پی اگان چکم دی یو ډ ماسترو چتای بل پیراولی بل چتای بل پیراولی دا خو ته هیڅ انصاف اغه انصاف نه دی. کم چې بدی په کوم واده باندې راغلو سیاسي مداخلت په محکمه تعلیم کې بالکل نه منو. ټول صبح کې سور ل زره پوسټونه خالی دي اول دي ته کډکی او په محکمه تعلیم کې د ډهاک ازم بالکل موږ مخالفت کوو.
په دې لړکم چې کله د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبای وزیر محمد عاطف سره بیا بیا د تماس نیول هڅه وکړه، نو نه هغوی او نه د خیبر پښتونخوا دا تعلیم سیکرٹری یا بل چارواکی مشال لیډو سره په دې بابله خبرې وکړې.
په خیبر پښتونخوا کې د پرایمری کچ سکولونو استادانو د احتجاج په اړه تاسو دا رپورت واوریدل.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په پیښور کې حکومتي ملازمینو له صوبایي او وفاقي حکومت نه د خپلو حقونو غوښتلو لپاره غونډه کړې ده. د ټولو حکومتي کارکوونکو سازمان آل ګورنمنت امپلویز کوارډینیشن کونسل غړو په پورنې غونډه کې ګډون وکړ او ویناګانې وکړې. غونډه د پیښور د اوقاف په تالار کې وشوه. نو تفصیل په دې رپورت کې اورو.
غونډه کې د صحت، تعلیم، وابډي او کلرکانو د تنظیمونو صوبایي او ضلعي مشرانو ګډون وکړو. غونډې ته د وینا په وخت د سرکاري ملازمانو، تنظیمونو مشرانو، د مرکزي او صوبایي حکومت په پالیسو ټکونه وکړل. زیاتره مشرانو خپل وینا کې وویل چې سرکاري ملازمانو ته د حقونو ورکولو بغیر هیڅ یو ملک ترقی نشي کولی. د غونډې د مقصد او غوښتنو په اړه د آل ګورنمنت امپلایز کوارډینیشن کونسل خیبر پښتونخوا صدر اسلم خان مشال رډیو ته وویل
زموږ نکات ایجنډا دا چې کوم دا ټایم سرکاري ملازمین سره ظلم کیږي لګیا دي. مونږ دا اور تمخه ته تړلو سرکاري ملازمین زموږ د پینشن طریقہ کار چې کوم دی هغه ته ډیر کم کړی دی. کډو زون تنخوا چې کم ده 50% ارزی ده او 50% چې کم ده مستقل تنخوا ده. هاوس رینټ 2001 پر ریټ باندې راغی. مهنګای تاسو وګورئ چې کم طریقې سره مهنګای سپانسر خبرې کوي او کم سپټی حال لري. نو دا ټول پاکستان کې نن نن په لاهور کې دغه غونډه کیږي لګیا ده, نن په کراچۍ کې دغه غونډه کیږي لګیا ده, دا غونډه چې نن په کوټه کې کیږي.
د پیرامیډیکل اسوسییشن خیبر پختونخوا جنرال سیکرټری رویدار شاه ویل چې د امروزه سیزنو په قیمتونو کې هر میاشت کې سیوا والی کیږي او ردوی په تنخوا کې په کال کې صرف یو ځل اضافه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې موجوده ګرانې او خپلو تنخواګانو کې ماشومان ته د معیاري تعلیم ورکولو وس نه لرلو په وجه د بچو راتلونکي هم خوندي نه ده.
پرائمری
زنانو استادانو تنظیم خیبر پختونخوا مشر نزاکت کلسوم اویل چې یو خوا ورته حکومت حقونه نه ورکوي او بل خوا د دڑاکو او خطرو پرتلې حکومت مجبوروي چې پولیو ضد مهم کې برخه واخلي.
زمونږ چې کله چیف سیکرټری سره خبره کیده نه غدا وی چې دا سلور کې حساس ایریاز دي هغه کې بخزه ډیوټی نه کوي. اوس ماته د زه زه ټلیفونونه کیږي چې میډم تاسو خورا طویل وو چې سیکرټری سپ تاسو ماینس کړی وای او مونږ ته د افیس نه میسیجونه کیږي او مونږ ته اطلاعګانی کیږي چې جی ایچ کیو ته ورشي غنی نو سسپند بم کو دا بم کو دا.
د غونډې په پای کې د سرکاري ملازمینو تنظیمونو په ګډه قرارداد منظور کړو چې کچري حکومت د دوی مطالبه ته پاملرنه ونکړه نو هغوی به اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخې ته احتجاج کوي او د غوښتنو پوره کېدو پورې به دغلته پرلت غځوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې.